السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې افغان حکومت د امریکا لخوا د دوی امنیتی ځواکونو ته د بودیجې د زیاتوالي هرکلی کړی.
په کلنۍ بودیجه کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو، متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو.
کندوزی بزګر په غنملاو کې اوربند غواړي.
نن چې زمونږ غنم پاخه دي، زمونږ غنم زمونږ نه مخزوي، زمونږ روزي زمونږ نه مخلي. د مرمۍ نه هم ځان ته نجات ورکړي چې فرار مو کوګور نه پریښود.
روزګان کې د سولې پارک په جوړېدو دی.
خو خو د ډیر جنگونو دی، موږ غواړو چې دا څنګه د سولې پارک په نامه دغه سولې پارک
او د بلاروس سیاسي مخالف د بلاروس د رژیم پر ضد نړیوال اعتراضونه ستایلی دي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. که تر پایه را سره پاتې شئ، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونه هم اوریدلی شئ. لومړی خبرونه اورو، صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یوه هدفي برید کې وژل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې طالبانو په تیر نږدې یوه میاشت کې 2500 افغان ملکیان په بریدونو کې وژلي. او د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم یا وار بیا د حکومت ضد د مظاهرو او غونډو اعلان کړی. پوره خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په تیر یوه میاشت کې نږدې 2500 افغان ملکیان وژلي دي. دغه وزارت وایاند طارق آریان رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي د طالبانو په بریدونو کې نږدې 530 ملکیان ټپیان شوي هم دي.
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنن به خاطر
طالبان په خپل یرغلیزو عملیاتو کې ملکیان پنه کوي. دا جنگی جنایت ده. په دې وروستیو کې په ځانګړي توګه ملکیانو ته درانه تلفات او وختي چې مسولې طالبان دي.
طالبان است.
آریان زیاته کړي امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو بریدونه ځواب کړي دي. د آریان د دوه خبرو په اړه تر اوسه خپلواکو سرچینو تبصره نه ده کړې. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د افغان چارواکو د دې تور په اړه څه نه دي ویلي چې د ډلې په یوه میاشت کې نږدې 2500 ملکیان وژلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یوه هدفي برید کې وژل شوی. دا خبره د کابل امنیې قومندانۍ تایید کړې. د قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته په یو لنډ پیغام کې لیکلي د کابل د پنځمې ناحیې اړوند نیازبیک سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا عارف الله عارف باندې ډزې شوي او وژل شوی. یو بل کس هم په دې برید کې ټپي شوی دی. د ښار جوړونې وزارت هم په یوه اعلامیه کې د عارف الله عارف په وژنې خواشیني ښودلې او ویلي دي چې دا د انسانیت ضد عمل غندي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت پخوانی موینه خاطره سادات د اختلاس او تزویر په تور په څلور کاله او اته میاشتې حبس محکومه شوه. د افغانستان سترې محکمې خبر ورکړی چې نن د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې لومړنۍ محکمې د اختلاس او تزویر په تور د خاطرې سادات تر څنګ د ښار جوړونې وزارت لږ تر لږه 15 نور لوړپوړي پخواني مامورین هم محاکمه کړل. سترې محکمې ویلي د حکومت دا لوړپوړي پخواني مامورین د حبس په بېلابېلو مودو چې تر ټولو زیات یې څلور کاله او اته میاشتې او کم یې یو کال او دو میاشتې دی محکوم کړي. محکمې همداراز حکم کړی چې د دولت دا پخواني مامورین باید د بېلابېلو حوالو د تصویر په خاطر نږدې 30 میلیونه افغانۍ بیرته ورستنی کړي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم یا وار بیا د حکومت ضد مظاهرو او غونډو اعلان کړی. دغه ائتلاف ویلي لومړی غټه مظاهره به د جولای میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په سوات کې وکړي. د مې په 9 تر غونډې وروسته د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن په یوه خبري غونډه کې ویل دوی پریکړه کړې چې هم د مظاهرو او احتجاجونو تر څنګ به د حکومت درغلیو پر ضد محکمو ته هم ځي. نوموړي زیاته کړې د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت د خلکو مسایلو حل کولو او د چارو په مخته وړلو کې ناکامه شوی. حکومتي چارواکي د اپوزیسیون مظاهرې سیاسي چل ګڼي او دریز لري چې د درغلیو په قضیو کې له سزا د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د مرکزي بانک رئیس عبدالناصر همتی ګوښه کړی. همتی د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید دی. رویټرز لیکلي روحانی همتی ته په خطاب ویلي که ټاکنو ته درېږي په مرکزي بانک کې نشي پاتې کېدی ځکه ستا حضور د پیسو په پالیسۍ او د تبادلې په ریټونو اغیز پرې باسي. همتی د روحانی پریکړه منلې ده. عبدالناصر همتی د هغو اوو تنو له ډلې دی چې د ایران ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه د نگهبان شورا لخوا تایید شوي. او د چلسی فوتبال لوبډلې لکلون ورسته یو اربیا د اروپا د اتلانو لیګ اتل ولی وګټله. د اروپا د اتلانو لیګ فائنل ته دوا انګلیسي ټیمونه وتلی وو. د چلسی او منچستر سیټي ترمنز فائنل لوبه د پرتګال په پورتو ښار کې وشوه. په پایله کې د چلسی جرمن لوبغاړي کای هاورتس په 23 دقیقه کې ګول ترسره کړ او په همدې یو ګولې خپل ټیم بریا ته ورسو. دا نګدی لاس کال ورسته په اتلانو لیګ کې د چلسی اتل ولی و. د انګلیسي ټیم په 2012 کال کې هم اتل ولی ته رسیدلی وو.
که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وب پانه ته ورشي azadiradio.com آدرس ته راځو. د خبرونې د سر راپور ته افغان حکومت د امریکا له دې پریکړې چې په نوې بودیجه کې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره 300 میلیونه ډالر زیات وړاندیز کړي هر کلی کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د نړیوال ټولنې سره د خو اړیکو او ګډ کار پایله یادوي. که د متحده ایالاتو کانګرس د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وړاندیز شوې بودیجه تصویب کړي، دا هیواد به په 2022 کال کې افغانستان سره په پوځي برخه کې 3.3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. بلخوا په مسکو کې افغان سفیر ویلی افغانستان چمتو دی چې له روسیې څخه هم وسلې وپیری. دا چې د موضوع جزئیات څه دي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان حکومت د امریکا د پریکړه ستایي چې خپل کلنۍ بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره 300 میلیون ډالر زیات په پام کې نیولی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې پورس کانګرس خپل کلنۍ بودیجه چې 6 تریلیون ډالر کې وړاندې کړه. د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله دې رقم کې 115 میلیارد ډالر پوځي بودیجه ده چې 3.3 میلیارد د افغان ځواکونو لپاره ځانګړي شوې دي چې د تیر کال په پرتله 300 میلیون ډالر زیاتوالی ښیي. تیر کال دا مرسته نږدې 3 میلیارد ډالر وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندر د مرستو زیاتېدل له نړۍ او په ځانګړي ډول له متحده ایالاتو سره د ښو اړیکو او ګډ کار پایله بولي. خغلی اندر نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نظامی دګر کې نور په ځان متکی شوي او د بهرنۍ واسکارو لوتو وروسته به دوی سره مرسته او ورس خملاتړ دوام ولري.
دا د اوس امریکا تازه د 2022 کال په کلنۍ بودیجه کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د خو اړیکو متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو او دا مثابته کړی هم ده.
د ډیفنس ون رسنۍ د راپور پر بنسټ له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو کلنۍ مرسته به د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې ولګول شي. متحده ایالات داسې مهال په خپل پوځي بودیجه کې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر زیاتوي چې عملاً له دې هېواد د خپلو عسکرو ایستل پیل کړي او دا لړۍ نږدې 25% بشپړه شوې ده. دا بهیر د روان زیږدیز کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی چې د سپتمبر په 11 به بشپړ شي. له افغانستانه د بهرنیو په ځانګړي ډول د امریکایي عسکرو لوتو وروسته یو اندېښنه د افغان ځواکونو مالي ملاتړ دی. هغه څه چې افغان حکومت وایي په دې اړه اندېښنه نه لري او دلیل یې د نړیوالو لخوا د مالي مرستو د ملاتړ ډاډ بولي. د جمهوری ریاست د ویان مرسیال محمد امیر محمدی هم ازادي راډیو ته وویل له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې د هغو هوکړو دوام دی چې افغان حکومت له دې هېوادونو سره کړي دي. خوشنون کې وای امریکا په پوځي برخه کې د مرستو په زیاتېدو سره غواړي دوه مخي څرګند کړي. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری آرس:
یو دا چې د افغانستان پوځ ته یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته، د بل اړخ څخه دا د طالبان لپاره هم یو خبرداری دی چې د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي که جوړی ترانه شي.
امریکا لاس مهال له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له زیاتېدو خبر ورکوي چې په مسکو کې افغان سفیر ویلي افغانستان چمتو دی چې له روسیې وسلې وپیری. سید طیب جواد تاس خبری اژانس سره مرکه کې له روسیې وغوښته چې د افغان ځواکونو په تجهیز په ځانګړي ډول د پوځي هیلیکوپټرو په ترمیم کې مرسته وکړي. خغلی جواد له روسیې غوښتنه کړې چې د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم د افغانستان لاسنیوی وکړي. امریکا داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د مرستو د زیاتېدو خبر ورکوي چې د ناټو سازمان هم د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ او هیڅ سینډا بولی او تیراونی د دغه سازمان سرمنشي یان سټولټنبرګ په دې برخه کې د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 3 کال وړاندې په بروکسل کې د ناټو سرمشري ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ ته به د 2024 کال تر پایه دوام ورکوي.
و امریدل چې امریکا غواړي راتلونکي 2022 کال کې د افغانستان د پاوز بودیجه کې 300 میلیونه ډالر زیاتوالی راولي. امریکا دا زیاتوالی داس مهال راولي چې ځواکونه له افغانستان په وتو دي او په ورسره هم مهال په افغانستان کې جګړه هم توده شوی. تازه د افغانستان د خارج جوړولو او ځمکې وزارت وایي دغه وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس انجنیر عارف الله عارف نن په کابل کې د ناپیژند وسلوالو په بریټ کې ووژل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیر نږدې یو میاشت کې د طالبانو په بریدونو او چاودنو کې 248 ملکیان وژل شوی. دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلی چې په همدې موده کې 520 ملکیان ټپیان شوی هم دي. هغه ادعا چې کوم خپلواکي ادارې نه د تایید کړي او طالبانو هم رد کړی ده.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د 15 ناحیې اړوند په نیازبیک سیمه کې د عارف الله په نوم یو کس د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو وژل سوی او د عبدالرازق په نامه یو بل کس ټپي سوی. امنیه قمندانۍ دغه خبره رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې کړې. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت له لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې وژل سوی کس انجینر عارف الله عارف د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس و، خو د ټپي شوي کس په اړه په اعلامیه کې څه نه دي ویل سوي. تر اوسه چا د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اوږدې مودې راهیسې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په بېلابېلو کچو دولتي چارواکي او عام خلک په نښه کېږي چې مسؤلیت یې څوک په غاړه نه اخلي او خلک یې اندېښمن کړي دي. دوی له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په خپلو تازه تحرکاتو، چاودنو او بریدونو کې ملکیان په نښه کوي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د دغه وزارت وین طارق آرین د یکشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنن به خاطر
طالبان د خپلو یرخلیزو عملیاتو لپاره ملکیان په نښه کوي. دا جنګي جنایت دی. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه ملکیانو ته درنه تلفات اوښتي چې مسؤولین یې طالبان دي. د طالبانو دا نوي تحرکات جنګي جنایت دی. افغان ځواکونو هر وخت د دغو جنایتونو ځواب ورکړی.
قوانین لوی امنیتي افغانستان د هر مرحله پاسخ جنایت طالبان را داده.
نوموړي زیاتوي چې د روان مریض کال د سور له 11مې د جوزا میاشتې تر 9مې نیټې پورې د طالبانو په بریدونو او چاودنو کې 248 ملکیان وژل سوي او 520 نور ټپیان سوي دي. دا چې دغه ملکیانو ته په کومو ولایتونو کې مرجو بلا وختي د کورنیو چارو وزارت چارواکي په اړه زیات جزئیات نه ورکوي. دغه ادعا تر اوسه د کومې خپلواکې ادارې لخوا نه ده تایید سوي. خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد بی ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې د ادارت کړي د اویلې دي چې برعکس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښته ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کندوز کې کروندګر د جګړې له دواړو غاړو غواړي چې د څه وخت لپاره د جګړه ودروي څو د دوی د غنمو پاخه شوي فصلونه د اور خوراک نشي. دوی وایي ک چیرته داسې کار وشي نو دوی به د کال له غلو بې برخې شي. کروندګر وایي د ټول کال خواري جګړې اوس له ګواښ سره مخامخ کړي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
په کندوز کې لیوې خوا غنم پاخه شوې، لبلې خوا د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د کندوز ښار د څنډو په شمول د دې ولایت په ګڼو کرنیزو ولسوالیو کې دا مهال تودې جګړې روانې دي چې له امله یې کروندګر نشي کولی غنم لو او درمنځونه تمام کړي. ګڼ بزګران د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې خپل بریدونه او عملیاتونه ودروي څو دوی خپل کښتونه راټول کړي. دوی ټینګار کوي که جګړې دوام وکړي پاخه غنم به په پټو او درمندونو کې وسوځي او همدارنګه د کروندګرو د کار مخه به ونیسي. 50 کلن محمد اکبر د کندز د شیرچی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه تڼاکې لاسونه او لمر وهلې څیره هغه خواري او زحمت بیانوي چې د پر خپلې کروندې استه ده.
نن چې زمونږ غنم پاخه دي، زمونږ غنم زمونږ نه مسوځوي، زمونږ روزي زمونږ نه مخلي، د مرمۍ نه هم ځان ته نجات ورکړي چې فرار مو کوګور نه پریښود. اوس نو په بل طریقه مونږ وژنې چې زمونږ دارای زمونږ نه اخلي. غنم چې زمونږ وسوځیدل نو داسې وکړي چې راشي مونږ بمبار کړي تیاری راولي چې یو ځای باندې تلف شو. داسې مه کوئ چې مونږ په تدریجي وژنې، تدریجي مو وژنې.
د دې ولایت خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی سلوه کلن غلام حضرت ساحل هم ورته خبره کوي.
دمو غنم اوس پخسوی دی دوه لوخ کیلو لوري جنگ جګړې کې زیاتره د خلکو درمندونه سوځي کښتونه ورخلی دواړه خېل لوري اوربندو کې دا ډېر ښه تر څو د کاروانګر او د قانون خپل اصلات په آرام فضا کې ترلاسه کړي تر څو هغه خپل بچو ته یو مړی حلال ډوډۍ پیدا کړي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی اته درش کلن عبدالجلیل مایار وایي چې په دیر جریب ځمکه کې غنم کرلی او پر درې لکه افغانۍ لګښت راغلی. هغه ویره لري چې چیرې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام وکړي نو د دوی پاخه شوی غنم به ور واخلي.
ټول د کورنۍ عاید زمونږ د خپل عاید دی. مثال دا ټول عایدات زمونږ دغه دیقانې دغه ځمکې نه دي. غنم هم کړي دي، هغه هم دومره خوندور نه دي شوي که چېرته دغه مرمۍ په دې کې ولګي دا اور واخلي مونږ در بدره کیږو. زمونږ هیله همدا د طالبانو دولت څخه چې بې ځایه ډزې دي نه کوي، بې ځایه حد اقل دغه ورځو کې خو پرېږدي د خلک دغه خپل کښتونه ټول کړي.
د دغه ولایت د مرکز اړوند د الچین د سیمې اوسیدونکی دېرش کلن بسم الله هم د جګړې له ښکېلو لور غواړي چې جګړه دې بس کړي او کاروانګرو ته دې فرصت ورکړي چې خپل کښتونه راټول کړي.
حاصلات ما رسیده و ما باید راوبکنیم، د یو وخت نه باید جنگ وکنن. و
زموږ کرنیز فصلونه په ځانګړي توګه د غنمو فصلونه پاخه شوي دي. موږ باید خپل کښتونه راټول کړو. که چیرې طالبان او دولت جنگ وکړي زیات زیان کاروانګرو ته رسیږي، ځکه زموږ پاخه شوي غنم به اور واخلي. موږ له دوی څخه غواړو چې په دې موسم کې جنگ ونه کړي تر څو موږ خپل کښتونه راټول کړو.
د دې ولایت کروندګر په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په کندز کې جګړو زور اخیستی. د دې ولایت 50 سلن اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی. په ټول افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت په پام داسې نه ښکاري چې د ښکېلو لورو لخوا د کندز د کروندګرو دا غوښتنه ومنل شي او ښایي کروندګر اړ وي چې د جګړو او بریدونو منځ کې د ژوند په بیه د خپلو پخو غنمو د لو او درمندولو لپاره لاس په کار شي.
ومو اوریدل چې په کندز کې بزګران له وسلوالو طالبانو او دغه راز افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د لنډې مودې لپاره اوربند وکړي تر څو دوی په غنملاو کې خپل رسیدلي کښتونه سره ټول کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په تیرو کلونو کې د غنملاو په موسمونو کې په اکثر ولایتونو کې د جګړې له کبله اور لګېدلی چې ورسره د غنمو ډیر فصلونه هم له منځه تللي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې افغان حکومت او طالبان یو بل د سولې په وړاندې د خنډونو په ایجابولو په ایجادولو تورنوي. وروسته دې چې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي افغان دولت د سولې پروسې په ګډوډولو تورن کړ، اوس افغان چارواکي وایي چې طالبان هیڅ د سولې نیت نه لري. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د خبرو میز کې هم د ګډون اجازه نه لري. له دې وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي امیر خان متقی ویلي و چې افغان دولت د سولې د بهیر خنډ دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سي. حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکره ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دی چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ شی نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت په عالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره دغه شان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي وو چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په دې ناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکه وکړې.
رابطېشان با طالبان به مراتب فراتر از او چیزی است که
له طالبانو سره اړیکې له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکې لري او یو له بل سره خېخې کړې دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
خغل سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیز ته یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسولینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نسو. خو څه مو د وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی مرکچی پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچی پلاوی سره خبرې پیل کړي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
له جګړو ورزو د سولې هیلو ته په اورزګان کې د ځوانانو لپاره د سولې په نوم د زون په کچه پارک جوړیږي. دا پارک د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کندهار اورزګان د لوی لارې په اوږدو کې پر یوه لویه دښته جوړیږي. ځایي چارواکي وایي د دې پارک 80% چارې بشپړې شوې دي.
هر خښته د سولې په هیلې شودل کیږي. د مرکز ترینکوټ ښار سویل ختیز لوري ته د اورزګان او کندهار د لوی لارې ترڅنګ په دې لوی وچ او خړه دښته کې د پارک د سولې په نوم جوړیږي. د سولې په نوم دا پارک په څه باندې اویا جریب ځمکه کې جوړیږي. جماعت، میله ځایونه، هوټل، د وسایطو لپاره پارکینګ، نور خدمتونه او د غراز شین او پونو او ګلانو سمسور ماحول هم لري. که څه هم د دې پارک درغولو چارې نه دي بشپړې سوي او کار یې 80% مخته تللی، خو خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو سر لوس ورته مخه کړې ده. نور الله او محمد نعیم له خپل ملګرو سره دغه پارک ته د میلې کولو لپاره راغلي دي.
موږ د خواخوا د ډیر جنگونو دي، موږ غواړو چې دا سینه د سولې پارک په نامه دغه سولې پارک دی. موږ غواړو چې د دې یو طبيعتي دغه سره راسته کوندواله نه نور سره دي. انو خمر د دولت سر ډیر خوشاله یو چې دا پارک جوړ کړی دی. موږ د پارا دا سیان نور چې غوار چې نور کارم په مخاوډار شي د خیره
په دې هلیچ پر روزګان کې جنگونه ورکس سول راشي
لګراوړې ډیر رانوړي
درلو د بخیر د غزاینو چې سلیکشن استلی وای. یو غزاینو دي چې هغه ځینی خلک وچ پر د پر کوله باندې پر غزا به سلیکشن سوس ډیر زموږ د پاره د ټول ځوانان د پاره د شایسته ځای دی، ته پر ځای دی او نس دی ټول ولایت مرکزی ځایم دی.
مرزه بلا پټی کوم
د دې پارک په جوړولو کې د اورزګان په ګډون د شاوخوا ولایتونو یو شمیر روزګار ځوانانو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده. ولی محمد او رپی ولا چې دغه پارک په ودانیز برخه کې کار کوي، دوی ازادي راډیو ته ویل
دا د تطه د سړي په پارک کې مزري کوم د ورځې د نیمه ساعت باندې راکې ډیر خوشاله دلته بس روزانه راوځ کوو بس په کوټه شي په ورو هم
پزانات انجینری کار کو نو دلته په دا پارک خلک راځي خدمت کوي. په دې پارک موږ ته 300 افغانۍ راکې د ورځې کار سمینه نو مسایه د وسه شکر دی هرڅه پیدا کیږي هرڅه ست خصات میم تیر دی او خوشاله مې خدای دې هر چاته دوه نو وس پارک چې د ځایونه جوړ کې کشاروالي کوالي کې بل څوک ورو
د دې پارک بودیجا د افغانستان د دولت له لوري ورکول کیږي او 8 میلیون افغانۍ پر لګښت راځي چې د روان څورلسوم کال تر پایه به بشپړ شي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویل چې دا پارک د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه جوړیږي.
د ویلات فساته باندې دلته د ځوانانو د ماشومان او د سپینجرو او د خوند لپاره د فکری آرامتیا د فکری آرامش لپاره یا د خپل رخصتي وخت چې په تفریح باندې وځای کیر کې موږ مناسب ځای نه ورته درلودي. نو په دې خاطر چې 24 کال یا 30 کال کې دلته کوم پارک نه ایجاد شوی او دا به د دې ځون په کاچه د جسمی په کاچه باندې د سفر کې چې بل د سفر کې وجود نه لري.
اورزګان ولایت چې د افغانستان د وروسته پاتې ولایتونو څخه دی، د دویم پارک دی چې په دغه ولایت کې د دولت لخوا جوړیږي چې د دغه ولایت جګړه ځپلې ځوانانې د کار بشپړېدو ته ورزش شمیري. د دې پارک ترڅنګ په ترینکوټ کې بل پارک چې د غازی امان الله خان په نوم دی هم شاوخوا دوه کال وړاندې جوړ شو. په دغه پارک هم د ماشومانو د لوبو د سامانونو ترڅنګ د اوبو هاوس، رستورانت او د غراز شین او پونو او ګلانو سمسور ماحول لري.
ویوا لا لیبرتا!
بوسر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum sonrası
is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. د بلاروس د حکومت مخالف سپتلانا چخانوفسکایا وروسته له هغه چې د هوادي خبريال د نیول په خاطر د وی الوتکه مخاوني ولاد حکومت مخالف سره د نړۍ د ملاتړ هر کلای کړی دی. د ازادي راډيو د خبر مرکزي څنګه پر راپور لري چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د بیلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تخیخانوسکایا په ویلنیوس کې د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په لیتوانیا او ټوله نړۍ کې د خلکو لملاتړه ډیره خوشاله ده. د وروسته پر ټویټر هم په دې اړه ولیکل. د خپل میړه د نیول کېدو په لومړۍ کالیزه لاریون جوړ کړی. د دې میړه سیار هیس تخیخانوسکایا مشهور بلاګر دی چې غوښتل یې د بیلاروس د زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې د 2020 کال د اګست په انتخاباتو کې کاندید سي، خو پولیسو دی تر انتخاباتو مخکې ونیوه. دی اوس هم په زندان کې دی او په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له نور باندې سره مخامخ دی. په ویلنیوس کې د ملاتړ په خاطر په کیف او وارسا کې هم لاریونونه وسول. په دغو ښارونو کې د بیلاروسي خبریال رامان پراتاسویچ مور او پلار خبري وکړي. پراتاسویچ او د ملګري د می په 23 نیټه د الوتکې تر مخنیوي ورسته ونیول سول. د رامان مور ناتالیا لاریون کوونکو ته ویل، زه له اروپای ټولنې هیوادونو او امریکا غواړم چې د رامان او سوفیا پر خوشی کولو کې د مرسته وکړي. پراتاسویچ شپږویشت کلن دی او د عامه نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای سي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف غړیو د شنبه په ورځ د می په 9 نیټه په یوه اعلامیه کې د الوتکې د مخنیوي اقدام او د پراتاسویچ د توقیف اقدام غندلی دی. په دې اعلامیه کې راغلی چې په بیلاروس کې د خپلواکو ژغونو د چپ کولو په هڅو کې دا ډول اقدامات اندېښمنوونکي دي. دا اعلامیه د یوشتو هیوادونو حکومتونو هم لاسلیک کړې ده او له مخې په بیلاروس کې 400 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د اګست د 9 له انتخاباتو سره په تړاو له یو نه بل ډول ځپنې سره مخامخ شوي دي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف ادارې غوښتي چې پراتاسویچ د پرته له شرطه له نورو خبریالانو او رسنیو له کارکوونکو سره یو ځای ژر تر ژره راخوشي سي. امریکا د لوکاشینکا د دې اقدام په خاطر چې د پرواز پر مهال یې د ریان ایر الوتکې مخه ونیوله اضافي بندیزونه لګولي او اروپای ټولنې هیوادونو د جدي بندیزونو تهدید کړی دی. لوکاشینکا د تیر جمعې په ورځ د می میاشتې په 28 نیټه په سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. ده ویلي چې د الوتکې د مخنیوي پیښې ته د لویدیځ هیوادونو غبرګون احساساتي دی.
اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو په خبرونو نظر ورکړئ یا هم مو په سیمه کې څه پیښ وینو، زموږ پیغام ثبتون کې ماشین ته زنګ وهي 0 0 0 4 3 8 6 0 0، بلش میره د 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0. اوس به هم لاړ شو په همدې شمیرو یو شمیر راغلي پیغامونه به واورو.
ستاسو ل پیغامونو
سلام علیکم، زما سلامونه قبول کړئ. د تګاب د ولسوالۍ نه د کاپیسا ولایت نه تاسو سره په ارتباط کې یم. متاسفانه یو خبر مو اورېده چې د تګاب ولسوالۍ د ناری په کلي کې د عوان مرمۍ لګېدلې ده او د کاپیسا د امنیت قومندان د خوا نه داسې وویل شو چې دا د طالبانو د خوا نه مرمۍ لګېدلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده، په توی کې لګېدلې ده. پرون سهار یو بل کور کې مرمۍ د عوان لګېدلې ده چې هغه هم د طالبانو په ساحه کې ده. څنګه دا د چا یو هغه منی چې مثال د طالبانو په ساحه کې د طالبانو مرمۍ راشو لګېږي؟
السلام علیکم اجازه دې موږ غولا په بلا کړه چې ځکه هغه مثال دی وي افلو لر دې کلو جر افلو طالبان دلا څه فائدہ بشي چې له رحمي نه لري دې فلو د حکومت نه فائدہ بشي. دا تشکری باندې موږ په ځان دې خدای ته تل کړو څنګه ارز نه تاسو وکړي دا आवाज نه شر کوي.
انا في الجامعه الشارقه متعبر في تند المسؤوليه تنفيذ الشركه المحسلم نبات وسكو وكبات الان كذلك تنتمر في كل من ورازه الجن شخص سنتر مخصوص للتوصيل والترز لشخصية الطاق نوايد البي سي ام ثرابيز الاقتصادي وهذا المطلوب المحسلم للعاصمه الضيفه بس مدى الحكومات الظاهره بس اذا غصوا على سرز ورثه لازم تنتمر الشروط.
السلام علیکم و رحمت الله و علیکم کندهار څخه یاسر خبره کوم. نو اله نه دایم ده کورنار برابر باندې د خلک ډیر کوشش وکړي چې ځانونه کورنای د باندې نه راوځي او دا پرڅ ټول دی لازم مختلف ونی ته ده. نو کدی دا څه فهمونه کې ځکه دا چې دغه څخه ځانونه خلک هم پدې کې شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو وړاندې درته د خبرونې په نیمایي برخه کې دوا اونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او ساسو د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام دا پروګرامونه را سره واوري. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې یو ځل بیا لاند خبرونه اورو. صفی الله ستانګزی چمتو کړی.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي طالبانو په تیر یو میاشت کې نږدې 2.5 افغان ملکیان وژل دي. دغه وزارت وایاند طارق آریان رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي د طالبانو په بریدونو کې نږدې 530 ملکیان ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یو هدفي برید کې وژل شوی. دا خبره د کابل امنیه قومندانۍ تایید کړې. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت پخوانی موینه خاطره سادات د اختلاس او تزویر په تور په 4 کاله او 8 میاشتې حبس محکومه شوه. د افغانستان سترې محکمې خبر ورکړی چې نن د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې لومړنۍ محکمې د اختلاس او تزویر په تور د خاطرې سادات تر څنګ د ښار جوړونې وزارت لږ تر لږه 15 نور لوړ پوړي پخواني مامورین هم محاکمه کړل. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم یا واربیا د حکومت ضد مظاهرو او غونډو اعلان کړی. دغه ائتلاف ویلي لومړی غټه مظاهره به د جولای میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په سوات کې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د مرکزي بانک رئیس عبدالناصر همتی ګوښه کړی. همتی د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید دی.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري دغه خبرونه په تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. دغه راز د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. اوس هم پام وکړئ د ورځې سپورتي پیښو ته.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست وای د غزنی او کاپسا ولایتونو څخه د کراټي شاوخوا سل ورزشکارانو په روزنی سیمینار کې د کیوکوشن ماتسوي کراټي نوي میتودونه زده کړل. د دې ریاست د نشراتو برخې مسول عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیمینار چې تیر ورځ په کاپسا ولایت کې پیل شوی و نن پای ته ورسید. ښاغلی پیمان وایي د دې سیمینارونو هدف د لوبغاړو د تخنیکي مهارتونو لوړول دي. د نموړي په خبره د دې پروګرام په پای کې د غزنی او کاپسا ولایتونو د لوبډلو ترمنځ لوبه هم وشوه چې د کاپسا د ټیم په بریا پای ته ورسېده. د افغانستان فوټبال ملي ټیم سنگاپور سره خپل دوستانه لوبه مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وین عزیز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي چې تیر شپه په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او سنگاپور ملي ټیمونو ترمنځ وشوه یو یو مساوي پای ته ورسېده. خغلی ماشوفی د افغانستان د ملي ټیم لپاره زبیر امری ګول وهنه وکړه. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخ افغان لوبډله لدی وړاندې په دوستانه سیالي کې د انډونیزیا ملي ټیم ته ماتې ورکړې وه. او د اروپا د اتلانو فوټبال لیگ د شپږ شپېتم پړاو اتلولۍ په هدف تیر شپه دوه انګلستاني لوبډلو چلسی او منچستر سیټي د یو بل پر وړاندې د ترکیې په استانبول ښار کې لوبه وکړه. دغه لوبه چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نندارچیانو په خپلو تلویزیونونو کې وکتله چلسی لوبډله د یو ګول په ترسره کولو سره منچستر سیټي ته ماتې ورکړه او د دویم ځل لپاره د اروپا د اتلانو فوټبال لیگ یا چمپیئنز لیگ لومړی مقام خپل کړ. د دې لیگ تر اوسه شپږ شپېته پړاو ترسره شوی چې هر کال د اروپا د 5 مشهورو او نامتو لیګونو څخه پکې 2 وړې لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبیږي. د چمپیئنز لیګ اتلولي ډیر ځله یعنی 13 ځله ریال مادرید خپله کړې ده.
اوس هم لجمن سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکشو عزیزانو پروګرام مه هیروئ.
د انصاف په لټه کې یوه چاغې پسې ورشه بولو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اورې خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
انشاءالله موږ
ازادي راډیو درنو اړیدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو.
پدې خبرونه کې به واوري چې د روزګان ولایت د عبدالمالک په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د افغان یا بهرنیو ځواکونو لخوا د ده کور او سرای بمبارد شو، کور او سرای ویجاړ شو، د کور تقریبا څوارلس کسان یې زخمیان هم شول. دی وایي حکومت ورته د سرای د ویجاړتیا تاوان نه دی ورکړی. د څوارلس کسانو له جملې نه یې یوازې پنځه کسانو سره مالی مرسته کړې ده. دغه ستونزه مو د روزګان ولایت د والي له مشاور ښاغلي زړګي عبادي سره شریکه کړې ده. اوس به عبدالمالک په خپله ووایي چې د ده ستونزه څه ده.
ما نوم عبدالمالک
دی. د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
ټلیفون د کندهار څخه درته کړی دیم، د روزګان د ولایت د چورې د ولسوالۍ.
ښه، ستونزه څه ده؟
ستونزه مې دا ده چې په پنځه نیوې کې د جدې په شپږمه باندې ناڅاپه د ملي موضوع د ځواکونو د تیارو د پاسه څخه زما په کور باندې برید وشو. او چې د نتیجه کې یې زما د کورنۍ څوارلس کسه ماشومان او لویان او کوچنیان زخمیان شول. او نو بیا رئیس جمهور د ریاست جمهوري د پاسه خاجل کومک ما سره شل شل زره افغانۍ د تداوۍ دپاره کومک وشو. نو بعد دغه ښځې ما ته هغه دغه د پنځو کسانانو پیسې راکړې او د نورو کسانو پیسې راته وکړې راته ګرځولې دي. نو دوی وویل په هغه وخت کې چې د پنځو کسانو دوا خدم ورځ یو چا څخه د کرد کې کوم وخت چې ستا پیسې راورسېدې په دا یو ورځ کې را رسېږې ستا ته مو د نورو نوي د نورو کسانو پیسې هم درکوو. نو ما ورته وویل چې صحیح ده، زه ولاړم په هغه خپلو ماشومانو په مخه واخېستل، هغه ملګري ورته دوایې پکوله. بیا دوه درې ځلې ورغلم چې ورغلم بهره. نور والي صاحب راته وویل په هغه وخت کې بل نظیر خروس کې والي وو، زه چې به ورغلم ته به دغه مباد ملندې جوړې کړې ده. نو بیا بلې تاسواچې سریاست ته ورغلم اسلاس مینادي، هغه یې سره کم ما ته دا پیسې نه راکولې. او زما زور هم را ختم کړي اخري د مسخرې وپسندنم
د څو ټپیانو لیست یې اخیستی و.
د څوارلسو کسانو لیست مې و. څوارلس کسان زما د کورنۍ د زخمیان شوي وه. بس نو د هغو ټولو کسانانو لیست مې اخیستی و. علي صاحب وزیر خروج خپله هغه رئیس لیدلی و، هغه تایید و، هغه دنیا دنیا په خبره و. ویې ستاګ د زخمیانو دپاره د کومو زخمیانو دپاره دي پنځوس پنځوس زره افغانۍ بیا واچولو بل وزارت ته څخه ورکوي. بیا ما ته دغه څوارلس څوارلس کسانو پنځوس پنځوس زره افغانۍ هم وروسته بیا راکړي دي ما ته.
خو د لس کسانو نورو پاتې دي.
هو د لسو کسانو د هغه پیسې پاتې دي، د لسو د نورو کسانو پیسې پاتې دي. هغه پیسې چې اجل کومک ما سره رئیس جمهور کړي دي چې د تداوۍ دپاره اجل کومک په هغه کښې د پنځو کسانو د راکړي دي.
ده
ستون زمو د هلمند د والی له مشاور خاغلی زړگی عبادی سره شریک کړه.
عبادی صاحب د چورې د ولسوالۍ نه یو کس د عبدالوکیل په نامه ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا 15 کاله مخکې د دې کور بمبارد شو چې د افغان امنیتي ځواکونه د خواوو که د بهرنیو نه و خو بمبارد شو، د ده تقریبا 14 کسان پکې زخمیان شو، کور او کوټې سرای هم له منځه لاړه. په دې والی صاحب هم خبر دی، د چورې ولسوال هم خبر دی، امنیت هم خبر دی او ټول اسناد په لاس لرم. رئیس جمهور حکم کړی چې دغه زخمیانو سره باید کومک وشي، نغدي کومک وشي. دی وایي چې څلور کسو ته کومک ورسېدی، لیکن دغه نهه کسان دي چې کومک تر اوسه نه دی ورسېدلی او موږ په تمه یو. دی وایي چې دغه مسئلې پسې دا 15 کاله کېږي سرګردانه ګرځم. ستاسې نظر مې غوښتو په دې سر کې.
دی برخه کې خاول کوم ټکان شهیدان چې سوي دي زمونږ د شفا او شهیدان د جناب فردوس ته غواړم. دوی کولی شي چې ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي. د 15 کالو په شاوخوا زه دلته تشریف لرم، خو تر اوسه دا کس ما نه دی لیدلی، تشریف نه دی راوړی. او که دغې موضوع زه هم په جریان کښې نه وم، کېدای شي زمونږ د امنیتي ارګانونه یووالي چې دوی په جریان کښې وي، خو اکثره موضوعګانې دي چې ټول زه خپله څېړم او وینم. نو د کس ته زما مشوره دا ده چې دی دې راشي ولایتي ادارې ته شخصا، دی زما خوا ته راشي، پوښتنه دې وکړي امنیتي پرسنل زمونږ په کارول کښې څه دی، ورته دې ووایي چې زه عبادي خوا ته ورځم. انشاءالله په ژورترین فرصت به زه هغه موضوع وڅېړم او حل لاره به ورته پیدا کړم.
عبادی صاحب محترم دا وایي چې والی صاحب په دې خبر دی او دغه موضوع حوادثو ریاست ته راجع شوې ده، لیکن کار مې نه کېږي. دا 15 کاله کېږي سرګردانه ګرځم، لیکن نه د کور تاوان ما ته راکړل شو او نه هغه د نهه کسانو ټپیانو.
او بیا دې یو ځل محترم بیا دې یو ځل دی په کلیک وباسي، تر ولایتي ادارې پورې دې راشي. زه به دوباره دا موضوع د جناب والي صاحب سره او د حوادثو د رئیس صاحب سره دوباره به زه دا مطرح کړم.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، وام اورېدل چې د ارزګان له ولایته عبدالمالک ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې څو کاله مخکې د افغان یا بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې د ده کور او سرای ویجاړ شوی و، خو ده ته د رسېدلي زیان تاوان نه دی ورکړل شوی. او د ارزګان د والي مشاور ښاغلي زړګي عبادي وویل چې عبدالمالک دې ورته ډېر ژر مراجعه وکړي چې ستونزه یې وکتل شي او حل لاره ورته پیدا شي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرې او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کېږي.
ځانګړې مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره اراده ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون ونه پکې کوم.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د رکوسو عزیزانو قدرمنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې. خوشحاله یم چې همدا اوس بیا هم ستاسو د پروګرام د خبرېدلو وخت را رسېدلی دی او زه تاهر روشان یې تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، موږ ته هره ورځ ستاسو لخوا یو زیات شمیر سبچي پیغامونه را رسېږي او موږ هم هڅه کوو چې ستاسو ټولو دوستانو پیغامونه هر څه ژر خپاره کړو. خو لکه چې مې څو پلا مخکې هم یادونه کړې ده، یو شمیر پیغامونه ځینې تخنیکي ستونزې لري چې د هغو خپرول امکان نه لري. ځینې اوریدونکي بیا د پیغام ثبتولو ماشین ته زنګ وهي او په دې فکر کې وي چې کوم څوک به د دوی سره خبرې وکړي. مثلا دغه اوریدونکي
واجب ریدل داد مزاق مزاق اوریده کېږي.
جواب غواړم.
بلی ګران وروره، تاسو د ازادي رادیو د ژغ ثبتولو ماشين ته ټلیفون کړی دی، خو په دې ماشين کې تاسو کولای شئ چې صرف خپل ژغ ثبت کړئ، یعنی چې کوم څوک ستاسو سره خبرې نه کوي. نو لطفاً کله چې زنګ ووهئ نو سمدستي خپل پیغام ثبت کړئ، ورسره به موږ تاسو دغه پیغامونه راخلو او په خبرونه کې نشرو. نو په دې هیله چې دغه ټکی ته متوجه شوي یاست، رابوسو لومړی به د هغو عزیزانو پیغامونه واورو چې د کوم پیدا شوي عزیز یا دوست په هکله موږ ته معلومات راکوي.
زما نوم صدیق الله سکون دی، د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. یو دوه کلن ماشوم چې خپل نوم نس شولی، څو ورځې کېږي چې زموږ سره دی. کورنۍ یا هم قریبان یې کولی شي چې زموږ سره پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0 9 15 1 4 0 شمېره یو ځل بیا وایم: 0 0 3 9 2 5 1 4.
زه احمد خکار در باسه خبره کو باغا وجه په نامه چې تاسو چا میسج پرېښی دی، دا هغه معلومات ما تاسو ته د چا خبرې کوي اساس پر راډیو باندې، هغه معلومات ما تاسو ته نو لمبر کار نه کوي، میسج مې ته پرېښی دی، جواب یې نه دی راکړی. والسلام.
دلته یو تن چې عبدالغفار نمیږي، ځان د عبدالحزب فکري مرکز د فکري په سیمه کې زموږ وجود لري. دغه نفر چې وایي چې زما کورنۍ مهاجر شوي دي د بولان څخه، نو د څخه خپل کورنۍ کسان رکسوي دي، که هر څوک د ده په اړه معلومات غواړي کولی شي چې زموږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي: 0 0 2 2 9 3 3 0
السلام علیکم. زل دی کندهار نه سره پړی کښېم. زما دوستان او خپلوان دي پکتیا ولایت کماخیل ولسوالۍ شوغد اوسېدونکي چې دوی زما په لټه کښې دي. دغه زما شمېره ده، تاسو ته مې پرېښوده. خدای دې وکړي چې د مشر کوي دوی ته پلاس ورشي. زما شمېره زما دوستان دي، وړارونه مې دي گلابگل میرابگل و خورینا میدی محمد الله صد الله نعمت الله رحمت الله غانتا میشید سلامان اولان جکن. خدا دیو که این چه دانا شد کرده، خدا پامان، خدا مصبار.
گران اون رو را اختر گل مشتل ویدی چه خپل در تلفون شمیره تاسو پا خپل ووای است، او رو دین که ستاس در تلفون شمیره نوینی، نو لطفاً یو زل بیا هم خپل داغ پیغام ثبت کری او خپل در تلفون شمیره ووای است. منه
بل السلام علیکم. زجی راجی ټول امکران او رتون کو سلامونه کوم. هغه مخ کی ور پیغام پرې شو ولادی راجی چې زابل څخه ول مور یو کښنه پیدا کړ دی، نو ک چې هغه مور دې کچری د شمیره وایره به چې ابا کچا به شمیره بل فلا وایل زابل ته اړیکه نیول و، نو کچری هغه شنه بټ مور سره وشي یا څخه شمیره وایره مور خپل ټلیفون شمیره او تو وایو په دې هله چې هغه شمیره تر حاضر کې او ظاهر شان څخه ډیره مننه کوم. ځل ما پیغام ور واچي نو ډیره مهرباني دې چې ما ته په دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي: 0 0 3 4 8 3 2 2 2. شمېره زر بیا ورتوام: 0 0 4 8 3 2. نو په دې ځل ما شمېره اخیستې او کوښښمې مور ته راځېر کې.
سلامونه اونۍ کې هیلې روښان صاحب زموږ یو ملګری دی چې ماشوم یې جلال آباد کښې پیدا کړی ده، هغې بل پیام خپور شو او څوک یې پیدا شوي نه دي. بیا هم هیله کوم دا ماشومه تنګه ده، زما پیام څوک اوري یا د دوی څو خپلوان یې او یا څوک یې پېژني، نو دغه پیام ورته پرېږدمه چې دا ماشوم یې پسې راشي. او دا ډېره زیاته تنګه ده فاطمه بیبي، او زما شمېرې دغه دي، نو په دې لاندې شمېرو مونږ سره اړیکه ونیسي. ستاسو ماشوم به مونږ د مسلمانۍ او د انساني په دغه باندې تاسو ته خپله وسپارو. شمېره زما دا ده: 0 8 2 6 6 9 9 0. شمېره بیا وایم: 0 8 2 2 6 6 9 9 0. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې. السلام علیکم.
زه ایاز لطیف یم، له کونړ ولایت څخه خبرې کوم. زموږ همسایانو یو ماشوم پیدا کړی چې 9 10 کاله عمر لري، 6 ورځې کېږي چې له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چا وي نو موږ سره دی، په دې شمېره اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو.
0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
درنو اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو کوم پیدا شوی عزیز یا دوست په دغه ډله کې وي، را به سود هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
الو، سلام علیکم. زه راجان کوچه لکن ده آر ولایت نه خبرې کوم. مونږ یو ګاونډی ده د جانان په نامه باندې تقریبا څلور پنځه میاشتې د آر مسلمان ورور ته د په هکله باندې معلومات لري. موږ سره د بدې ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسئ. 0 8 1 1 3 3. جایزه ورکول کېږي. ازادي راډیو نه یو ځان مننه هیله کوم چې زما پیغام قبول وکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه محمد دی هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته رسوم. ما یو ورور دی، نوم یې دی عبدالرافیا، لس کال عمر دی او یوه میاشت کېږي چې لاندې راکسه ودی. هر ورور مسلمان ته که په اړه معلومات شي په دان د شمېرو کې زما شمېر سره ونیسي. 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
اسماعیل دو سره کې د سیف رحمان په نوم نکه څوک په اړه معلومات لري چې معلومات راکې زه به ډېر خوشاله سم کچیر یزما دو سواز اوري خوزما سره جاړي کوي سی او کې یاد د ملګری اوري خوزه به ډېر خوشاله سم زه به خپل د ټلیفون شمیره ورته وایم چې د روشن شمیره ده 0 9 9 0 9 8 4 8 او یا هم د افغان بي سي یو شمیره ده 0 0 0 0 3 5 5 3 و د خدای فرمان
د رات ولایت مبید او د سوادیت خبره کوم کرم ضرورت دی چې نور محمد نویږي د جان محمد زوی دی یو میاش کیږي چې ورته نو هرچا کې والا رد را پیدا کوي شماره ټلیفون به وته وایم 0 0 0 4 بیا هم 0 0 0 3 2 3 بیا هم بیا به دواره ګن تکرار کوم 0 0 0 4 0 0 8 3 2 3 دا شماره واره چې معلومات راکړي واره وګه شیرین بابا السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هو زید سره پرکشه جان دا وریم د هلمند ولای غریش ول سوالینه زما د معنا زه اسم فلان میږي د ګل مار زی دی څنګه مې شکایت نه برکته ولې هر مسلمان ورته دا معلومات تر مثلا په دغه شمیره اړه کوم چې په وسته او تلو وسته او وسته الله صادق شری دی چې په وسته او تلو د دوه وسته او
اوریا السلام علیکم زه احمد الله احمدی ام له اوروزګان ولایت تخاص اوروزګان ولسوالی سلطان محمد بناوی د ګوریزو د سوري د کلی اوسیدونکو يم ما یو ورور دی چې د 15 کالو دی او د هلمند ولایت ته د لشکرګاه ښار ته بس اساسي دی مسافرې په نیت باندې کړل دي ورور بس تقریبا د 15 کیږي ورک دی که هر څړی ورور ته د فرما ته را پیدا کی ورور 2000 کالدارې شیرینی بدر لاسه کی نو بس د 15 کال دی بس نو نور محمد نمیږي نو ما تر دې پر دې لمر باندې اړیکه ونیسي 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
قابله یو دیرش څلور سهونه پنځوس کاله محمد نمیر د پنځولس کالو دی لاس ګردکی الک دی بس نو ستاریم خیر دی لنګواتا تړي ډیره مننه کوم د رادیو څخه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت نه خبره کوم. یو نفر اقتصادي تکلیف لري، یو حاله هلک د داروخان په نامه ده، د پلار نوم خماري سي د قوم الخیل ده. دا دوه کاله کېږي چې نادرکه ده، اقتصادي تکلیف لري، یو حاله هلک ده. نو د هر کېږي هر مسلمان ورور ته پته وي، یا د ده په مرګ یا د ژوند، نو په دغه شماره دې اړیکه ونیسي. صفر اویا اتیا اویا یو سل او اویا یو ځل بیا شماره وایم. صفر اویا اتیا اویا یو سل او اویا د سلیون حال هلک ته په حال کښې نه ده، په ورځ کښې چاولي کور په مربوطاتو کښې ده. د ښځې څخه جلا شوی ده، بالا بس نادرکه شوی ده. وسلام من الله شو.
السلام علیکم. زه هدایت الله رحمان دی، ولایت یرمل دی، کلینا په تماس کې یم. زما یو دوست وه، په نامه دی حاجي صاحب رحمت، هلمند ولایت نه. دا ډېر وخت کېدی چې په ایران کښې کور و، ایران نه دا پنځه شپږ کاله کېږي چې راغلی ده، او ما سره په تماس کښې نه ده. ما سره شماره نشته، د ما شماره ورسره وه، د ما ټېلیفون ورک شو. ما سره اوس په تماس کښې نه ده، ما نه نادرکه شوی ده. زما د ازادۍ راډیو نه دا هیله ده چې زما دا پیغام نشر ته وسپاري. که چېرته دا غږ د ما دا خپله اوري، یا کوم دوست انډیوال زمن اوري، نو ما ته دې په دې شماره زنګ ووهي. 0 85 55 9 46. شماره یو ځل بیا تکرار: 0 85 55 9 46. وسلام.
السلام علیکم. زه منډیا د لابل دوره په نظام ولسوالۍ څخه اړیکه نیول ده. محترمه، زه غواړم زما یو لکۍ ورور احمد الله په نامه دی، درې میاشتې ما سره کوره وتلې دي، خو ورته هېڅ چا ته درک نه شي. د کوره وتې شنه کالي اغوستي وه، اوس تقریبا د اتو سل و دي چې هر چا ته معلومات دی. احمد الله ما ته دې په دا شماره باندې اړیکه ونیسې: 0 85 55 9 46. به مو د مسلمانۍ له مخه ډېره مهرباني وي. د خدای په امان.
السلام علیکم. زما نوم احمد دی، هلمند ولایت د ګرشتو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ورور دی چې د جانان په نامه تقریبا 15 یا 16 کاله کېږي د کوره څه ورک دي. نو زه په نه د مرګ معلومات چې څه نه د ژوند معلومات څه هر مسلمان ورو که زه پاکړ معلومات یا زما خپله دغه اوري، نو دا زما شمېرې ته زنګ ووهي: 0 82 0 2 4 2 9 4. دا مې د ټېلېفون شمېره ده. نو کار وسوکړي زه پاکړ معلومات ما ته زنګ ووهي. د بنا کا زوی دي، ماسم بنا کا زوی دي، او شهباز اکا لمسی دی، د ګرشو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. وسلام که احترام.
السلام علیکم. زه محمد داود له کندهار له ولایت نه د ډنګ ولسوالۍ نه دا پیغام درته پرېږدم. زما دوه زامن دي ورک دي، دا شپږمه میاشت ده چې مېمر درک ستا سره مې د ژوند درکې څه درک نه څه معلومات مې راته کېږي. هر مسلمان ورور چې په دغه اړه باندې معلومات لري په دغه شمارو دې بیا زنګ راته ووایي. زه ورې الکان نشاني درته وایم. شاه محمود چې دا د 16 کالو دی جګ نری هلک ته د مخې غاښونه یې کاژه واژه دي. اسلام الله چې دا د 15 کالو دی. هر مسلمان ورور چې په دغه اړه باندې معلومات لري یا چېرته لیدلي یې په دغه شمارو دې زنګ راته ووایي. 0 84 40 56 54 53. شماره یې ورې بیا درته وایم: 0 84 40 56 54 53. هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې په دغه شمارو دې زنګ راته ووایي. وسلام.
ارمه السلام علیکم. زه روزي خان یم. زما یو ورور دی، دا 14 کاله کېږي چې ورک دی. خان محمد نومېږي، خان نومېږي، او دا تمال لالا وراره دی، دا د فال لالا زوی دی. 14 کاله کېږي چې ورک دی. زموږ ته نه د ژوند نه د مرګ پته شته. هر ورور ته یا دی زموږ خپله ژغه یا ورور ته معلومات چې موږ ته دې خبر راکړي. السلام علیکم.
قدرمنو اورېدونکو، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته بشپړه روغتیا او سوکالي غواړم. خدای پامان.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده: 0 00 2 4 3 6 1. یو ریبیا وایم: 0 00 دوا و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00 42 02 21 12 15.